تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري اوریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې محب لا زغم د افغان استان لا تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یو نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله ډیره مننه په لومړي سر کې را ته وایستئ چې مسافرې شپې ورځې مو څنګه تیریږي انشاءالله هر څه ښه دی سم دی
ډېر شکایت به ښه نه وي خو مسافرې خپلې ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والداروي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا خوندې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا څه باندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږ سی وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کل کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړی د کوم کتاب په منځ کې یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تیر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړی داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم. د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغمره خوندور وي، هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسي، څو کلن وستې، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلي وو؟
نور اکثر لیکوال مختلف دی دغه لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکنی عمر کې، په زلمیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي، خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړ؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې شوم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی، که نه یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دوی نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چا ته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او رفه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی. اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږو. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چینه وه، دا به مې نه قضا کوله. په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به رادیوګانو نه خپرېږي او رادیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کیدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندرو سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شي. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما
خوشحاله باشم.
حتما پسترګو درنو اوریدونکو ورځو دی ښاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم په خوښه باندې جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو تاسو ته دی، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. ورسته له سندرې بیرته راګرځو.
زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تی سرا وکړل چې یو نر دې را پرین خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرین خو هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړېږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څرنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمر و خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
کم لها غلط شم لبی چپ نر باندی بی لکا شم لها غلط شم لبی چپ نر باندی بی لکا شم لها غلط شم لبی چپ نر باندی بی لکا
حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو
دفر فلو ردرم میدا تاریخ لا پاڑو لویگی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پانو لیگی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته او له موږ سره ګران قدرمن میلمه محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلمه دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب ایسته در سره؟
چلور ناولون دے لویان دو پر دی، دو ناولون دے مسلمان دو پر دی، دو دے لندو کسو طول کی دی، او جو ممکن ہوا تا دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لکوالی عملی لارخود کنم یو کتاب دے چی دے تازہ کار لکوال دو پر لارخود کنم
دلیک پاڑا میں ادوانا وکڑا غوڑا میں دلیک پاڑا چتا سو امریکہ تو لکھا لیو لکھ دیر معلومات واخلا موضوع اوریدن کی پوسو ماویل دلیک یادونا موکرا چی تاسو امریکا تا یو لیک لکلائی دی دیگه پر از غوارا ما لیک دیر معلومات و اخلم لیک پچارا او چنگا مکلائی و کم کلمی که مو لکلائی و آویا زواب مو ترلاس اکل کنه
از فکر کنم چه ما با دا کلمه ساما نوی تنفس کردی یون لیک می مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا 10-15 لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر له لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروګرام باندې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي.
دا خو ډېر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې، چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ، او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ، چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده پوتیسو کې البته هغه تاسې یو تخنیک ده یو لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم
ډېر ښه بریالی اوسي زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي د خپل ژوند په اړه راته وایستئ آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي
نه والا یوازې مشکل زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده د ټولو
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډېر تاثیر کوي لکه دوی که په افغانستان کې وایي شاید همدغې برخې ته یې دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللي وای او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوي دي همداسې ده
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کښې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خوا ته داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کښې له وطنه راوتلي وي همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي نو دا سړی چا باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کښې
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي علاقه مندي لیکوالي ته شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات یې نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی ستاسو پیغام هغوی ته څه دی یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي شته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي او هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي خپله خاطره دې ولیکي دا د ورځنیو پېښو مهمې خبرې دې ولیکي هره ورځ څه څه ورباندې تېرېږي څه څه په ذهن کښې ورګرځي دا دې ولیکي او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولې په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کښې پیدا کېږي دغسې چې کیسه څو سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل یې رابیدارېږي او زړه یې لیکلو ته تخنیږي نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې هم واوري، تاسو ته دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره مغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
بلال خوگا ازانا د ملالیا قربانا، د بلال خوگا ازانا د ملالیا قربانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا د ملالیا قربانا. روانہ زما مینے زما زانہ
خائشہ افغانستان جب لال ہوگا آزانا دملا لے یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت لو برکتا داس خلشی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال ہوگا آزانا دملا لے قربانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا مامینے زما زانا افغانستان
اس کولای سی خپل رګیس پیغامونه مخ ته 00 00 22 21 23 25 راولي ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست منی هر چاته نوای چمرن درپسې بل السلام علیکم وړاندې خور تاسو سلام همدا ټول همکارانو ته سلام اله د چ تاسو برات شیاست لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې دندره غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانو همدا سندره برات خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغوی تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته ډالۍ وی وي د تور سترګونو دي زار شم د تور سترګونو دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی هم له غزنی نامت له سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندره ومداره ته نشر کړه ځکه بله زه نه غواړم دا به شمې پوپلځی ته ګلالۍ ارمانی ته او مینې ارمان محبت خور ته به ډالۍ وي خدای په امان ښه خپرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یوه نړۍ مننه له ښکلي پیغام دی ورځو دي خوږ سندره دی اورو
یا رستا تو روستر گوئے سایو یو کیږي سر خړلې شیطان یو یو پیدا کیږي سر خړلې شیطان یو یو یار ستاسو تر سترګو احسان یو یو یار ستاسو تر سترګو احسان
زموږ اوریدونکي د تال او ټال خبرونې سره ستاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تال او ټال خبرونې وړاندې خور کې تاسو ته تخنیکی همکار ته نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جانان جنیم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د ساغر د مرغۍ د سیمې څخه ازاده ریډیو تال او ټال خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. مرسل رضی خور زه یو شعر درته وایم. دا زما له طرفه تاسو ته تخنیکی همکار ته ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه، لکه شګه را شړیږي پښتانه، چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه، لکه شګه را شړیږي پښتانه، چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې، خوشحال خان د مغول په بازار کې، په ډیر کم قیمت خرڅیږي پښتانه. الهی په خپل مدد سره یو کړی، الهی په خپل مدد سره یو کړی، سو بلر اوبر اوسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی، لاټک تر کندهار لوی ټبر دی، ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی، د همو تر اباسینه پښتانه دی، استرالیا کې هم اوسیږي پښتانه. موړای خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علی در د زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وی. لال محمد اکیار ته، شاه محمود قریشی ته، یار محمد ارمانی ته، په کړم کې روپ مصیری ته، سلطان خیاط ته، همدارنګه په سری کلا کې عبدالناصر لاله ته، څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه، هغوی ټول ته ډالۍ وی. د الله په امان د نشرېدو په هیله.
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندره دی تاسو ته را لوي. خبرونه کې تاسو را ملتیا ولرې.
شڑے لاری مسافر بزی رازینا
سر میں گریوان دے عمر میں دیر گران دے زجوان دن روان دے تاپی ستاوان دے لگاؤ خاندان شیرینی تاپی ستاوان دے لگاؤ خاندان شیرینی
سنگ سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کلی کی شور دے دام پتا پا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. تللی رښتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسمی پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے شخ دمر په خوب د ندی اوس خو بد مرگ بلا پزانا ور وی لمبے اوس خو بد مرگ بلا پزانا ور وی لمبے آسی میں پزڑ باندھ جانا نا ور وی لمبے آسی میں پزڑ باندھ جانا نا ور وی لمبے
سمت پزن باندھ جانا نا ور وی لمبے